السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د مازدیګر تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. افغانستان پر خپلو سرحدي پوسټو د حملو له کبله چې وایي د ډیورن له کرښې هاخوا پلان شوي پاکستان ته خپل اعتراض وړاندې کړی او ناټو وایي افغان ځواکونو دا وړتیا ښودلې چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. نن د وری یولسمه ده او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو تاریخي انتخاباتو ته یوازې د یولس د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو د انتخاباتو اړوند موضوعات او په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف نن رسمن هیواد ته په خیانت تورن شو او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان په سیمه ایزو انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی په موکړی کورنی خبرونه ته چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
بهرنی چارو وزارت د پاکستان لخوا پر افغان سرحدي امنیتی پوسټو د حملو د ډیریدو په خبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د وزارت تور وغوښت. د کورنۍ چارو وزارت نن ویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې شپږ دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو ماین چاودنه کې اته سیمه ییز پولیسو وژل شول او یو بل ټپي شو. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا پر افغان سرحدي امنیتی پوسټو د حملو د ډیریدو په خبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د وزارت تور وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لارښوونې سره سم شوی دی. افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شمې پروز د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو په خبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستانیو چارواکو ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان هم وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي پوسټو حمله زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن وویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې شپږ دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو ته تلفات په کونړ، ننګرهار، بدخشان، سرپل، جوزجان، کندهار، زابل، میدان وردګ، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې نن غرمه مهال د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې اته سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د کندز د خان آباد ولسوالۍ حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمه ییزو پولیسو موټر په یو ماین ور برابر شو او د چاودنې له امله د اوبو یو کانال ته ولوید. درې سیمه ییز پولیس ترې تم دي خو امیری وایي چې لټون یې روان دی. له بلې خوا د دې ولسوالۍ د امنیې قمندانې جنایي امر په یو بله چاودنه کې وژل شو. دې پیښه کې چې په اخته شته نومې سیمه کې وشوه درې پولیس او د څارنوالۍ یو کارکوونکی ټپیان شوي هم دي. اورسته خبر هم دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان، ایران او هند ترمنځ به ډیر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټه اخیستو په اړه یو درې اړخیزه موافقه لاسلیک شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی وی چې په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي.
توافقنامه
سی جانبه مساوده ایش از جانب افغانستان. دوی وی د درې اړخیزه مساوده د افغان حکومت لوري ورسته شوی. په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر لاري د هند له ممبئی سره د افغانستان د نخلیدو په هدف امضا شي. یو شمیر سوداګر وی د ایران په چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې شنو د ترانزیت په برخه کې به پر پاکستان د افغانستان اتکا راکم شي. دا مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به جان قاله کو زیوړند کړي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر رسمي ډول په ستر خیانت تورن شو. مشرف نن د اسلام آباد په یوه خاصه محکمه کې پر د باندې د لګیدلو پنځو تورونو په اړه ځان بي ګناه وباله. دغه درې کسیز محکمې له دې مخکې حکم صادر کړی و چې مشرف د دوشنبه د ورځې اجتماعي جلسې ته حاضر نشي باید ونیول شي. مشرف د تیر دسمبر میاشت راهیسې څو ځلې محکمې ته نو حاضر شوی. ویل کېږي چې د خیانت په جرم د مشرف دا حکم به د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ لانجې رامنځته کړي. د ترکیه د عدالت او پراختیا واکمن ګوند په سیمه ییزو انتخاباتو کې ستر بریا ترلاسه کړ. د ترکیه ټلویزیون وایي د شمیرو شو رایو په سلو کې اته نوي د عدالت او پراختیا ګوند او په سلو کې اته ویشت اپوزیسیون ګټلي دي. په دې توګه واکمن ګوند له خپلو سیالانو څخه په سلو کې پنځه څلوېښت زیاتې رایې خپلې کړې دي. راپورونه وایي واکمن ګوند په استانبول ښار خپل واک ټینګ کړ خو په مرکز انقره کې په لږ توپیر مخکې شوی دی. تر اوسه هم ټولې رایې نه دي شمیرل شوي. دا انتخابات په اصل کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په اړه یو ډول پښتنه ټول پښتنه هم و. نوموړی له 2002 کال راهیسې په واک کې دی. اردوغان نن سهار وختي خلکو ته په وینا کې ویل
یلی ترکیه اقتدار کړل
په دې نوې مرحله کې ترکیه یو داسې نوی اپوزیشن ته اړتیا لري چې خپل خلک زموږ د ګوند په څیر په غېږ کې ونیسي. ترکیه داسې یو اپوزیشن ته اړتیا نه لري چې خلک تعصب او دښمنیو ته وهڅوي. دوی داسې اپوزیشن ته ضرورت لري چې د واو یا میلیونو کسانو په ژبه خبرې وکړي. اردوغان په زرګونو ملاتړو ته وویل دی به د دښمنانو ځالې ته داخل شي. د هغو کسانو ځالې ته چې پر ده باندې د اداري فساد تورونه لګولي او د دولت محرم اسناد یې په ډاګه کړي دي. ده ویل دا کسان به د دغه کار تاوان ورکړي. چین وروسته له هغې د کوریا په ټاپو وزمه کې د ارامۍ او حوصلې غږ وکړ چې شمالي کوریا د پوځي تمریناتو په جریان کې له جنوبي کوریا سره لانجمنې پولې ته نږدې د توپونو ډزې وکړې. د توپونو ګولۍ چې د جنوبي کوریا په اوبو کې ولګېدلې د دې سبب شوې چې جنوبي کوریا د شمالي کوریا په سواحلو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د نږدې ساحل اوسیدونکي وایي د ډزو د راکړې ورکړې پر مهال یې خپل کورونه پرېښي. شمالي کوریا وروسته له هغې پوځي تمرینات اعلان کړل چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ د شمالي کوریا د توغندیو آزمیښت وغانده. پیونګ یونګ وایي خپل څلورم اټومي آزمیښت به هم وکړي، خو جنوبي کوریا ویلي د شمالي کوریا دا اټومي آزمیښت به په نږدې وخت کې ونه شي. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف له کریمیا څخه لیدنه کوي او دا له اوکراین څخه د دغه ټاپو وزمې د جلا کولو وروسته د جګپوړي روسي چارواکي لومړی کتنه ده. مدویدف نن د ټویټر له لارې ویلي دی په سمرفول پول ښار کې دی او حکومت به نن دلته د کریمیا د پرمختګونو په اړه بحث وکړي. خبري رسنۍ وایي مدویدف د روسیې د وزیرانو او معینانو د یو هیئت په مشرۍ کریمیا ته تللی او تمه ده چې د دغې ټاپو وزمې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په اړه به بحث وکړي. نړۍ د روسیې لخوا د کریمیا اشغال په رسمیت نه دی پیژندلی. متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا یو غیر قانوني عمل بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په شپه په پاریس کې له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره څلور ساعته خبرې وکړې او د اوکراین د بحران په اړه بحث وکړ. د تل ابیب یوې محکمې د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت په بیت المقدس کې په یوې سترې پراختیایي پروژه کې د اداري فساد په جرم محکوم کړ. د اسرائیلو دولتي تلویزیون وایي اولمرت تورن دی چې په دوو جلا دوسیو کې بډې اخیستي. یوه دوسیه په دغه ښار کې د کور جوړولو د یوې سترې پروژې په تړاو ده او دا هغه وخت و چې اولمرت د بیت المقدس ښاروال و. د اقلیم بدلون او ګرمېدو بشر ته نوي خطرونه مخامخ کړي. دا خبرداری د ملګرو ملتونو په ساینسي راپور کې ورکړل شوی. راپور وایي په اقلیم کې سخت بدلونونه پیل شوي او دا بدلونونه به د لوږې، ناروغیو، شخړو او مهاجرتونو ستونزې چې همدا اوس ورسره نړۍ لاس او ګریوان ده نور هم زیات کړي او د ټولنې د عصري کېدو مخه به ونیسي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د اقلیم د بدلون خطرونه به په لومړي سر کې ځمکه او حیوانات وځپي او دغه راز به سمندري موجوداتو ته زیان واړوي. او په فرانسا کې د سیمه ایزو انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې د واکمن سوسیالیست ګوند غړي آن هیدالګو به د پاریس ښار لومړنۍ ښځینه ښاروال وي. هیدالګو په پاریس کې د یکشنبې د ورځې د رایو په سلو کې 4.5 وړي او د ښي اړخي ایتلاف یعنې د خلکو د غورځنګ سیالي نتالی کوسیسوسکو موریزیت ته یې ماتې ورکړه. د سیمه ایزو انتخاباتو له نورو حوزو څخه لومړنۍ نتیجې ښیي چې د فرانسې د مهاجرو ضد ملي جبهې ګوند د ټول هیواد لس ښاروالۍ خپلې کړي دي. دا ګوند په 1990 لسیزه کې یوازې په څلورو ښاروالیو واکمن و. زیات شمېر په دې باور دی چې د واکمن سوسیالیست ګوند د زیاتو څوکیو نه ګټلو علت د جمهور رئیس فرانسوا اولاند لخوا په کابینه کې بدلون و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وباورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد پر سرحدي پوستو د حملو د زیاتېدو له کبله چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې پلان کیږي په کابل کې د پاکستان سفیر ته اعتراض سپارلی. ناټو وایي افغان ځواکونو دا وړتیا ښودلې چې د انتخاباتو امنیت ونیسي. او د انتخاباتو په اړوندو نورو راپورونو کې به واورئ چې د ځوانانو یوې شبکې له خلکو غوښتي چې د مخالفینو له حملو او ګواښونو سره سره په راروانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې په پاکستان کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خپل هیواد ته د خیانت په تور محاکمه کیږي او ښایي سزا یې
دا غي د پاره سزا چې د مرکزای موته او ورسره ورسره ته د عدالت په ډیسکریشن باندې هم کیږي شي چې وې کې مرکز سزا هم کیږي شي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې هم د کونړ له ځوانانو سره د انتخاباتو اړوند مسایل سیړو چې یوای د ولس مشرۍ د کاندیدانو وړتیا ده.
د جمهوریت سات په نوماندانو کې داسې اشخاص شته چې د دې ملت لپاره ور خدمتونه تر سره کوي او دغه څه بدبختي نه چي دي د پېټکې کېږي.
ځوان فکر اونیس پروگرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې له ځینو نورو راپورونو سره خبريږي او د دوه تیر سره اوسې. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د زیاتېدو په ځواب کې د نوموړي هیواد سفیر د وزارت ته ور وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لارښوونې سره سم شوی. د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستاني چارواکو ته وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان هم ویلي چې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو حملو زور اخیستی. د نسیم شفق پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي پوسټو د حملو زیاتېدل او نورو سرحدي سرغړاونو افغان حکومت دې ته اړ کړ چې د نوموړي هیواد سفیر ته خپل شدید اندېښنه او اعتراض وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له پریکړې سره سم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښت ترڅو خپل حکومت ته د افغانستان اعتراض ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
امروز وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی
د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتي وو ترڅو د هغې لارې د سرحدي سرغړاونو او د پولې له هغې غاړې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د زیاتېدو په اړه شدید اندېښنه او اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د زیاتېدو په هکله د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې هم ډیر بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر له لارې خپل اعتراض او اندېښنه د پاکستان حکومت ته ورسوي. د راپورونو لمخې د پاکستان له خاورې له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ځینو ختیځو برخو راکټي بریدونه کیږي چې ډیر ځاني او مالی زیانونه یې هم اړولې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلی وایي چې په سرحد کې د افغانستان پر امنیتي پوسټو حمله زور اخیستی چې د په خبره تلفات هم اړولې دي.
کبچې سرحداتو باندې حملې ځین هر ورځ په بعض مختلف زوی د افغانستان له کډین رستان او کونړو د پچراګام او د زمون کې د خوش باز منطقه باندې ورګون د پکتیا په ارتباط د حملې کې خال مخکمه خو په دې اخرو کې اضافه ولا پیدا کړه. مخالفین هم جای گزین دی عمل ته ولې بیا هم د دې پوسټ عمل ته حاکمیت لري ګاړه طرف ته تلفات لري لار چې موږ باندې تاروس کوي د دې حالت لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خاغلی مستغنی وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د زیاتېدو ترڅنګ د نوموړي هیواد له خوا په پوله کې نور سرغړاونې هم ډېرې شوې خو د په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو او له پاکستان سره په پوله کې یو شمېر میشتو افغانانو ویلي وو چې نوموړي هیواد په ځینو سیمو کې د افغانستان خاوره لاندې کړې او خپل سرحدي امنیتي پوسټې د دې هیواد په خاوره کې جوړې کړې خو پاکستان تل د افغان چارواکو لخوا دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو له کبله پاکستان ته د افغان حکومت اعتراض پرلای. په همدې حال کې د ناتو یو ویان نن وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. د ناتو چارواکي د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو پر لپسې حملې په بریالیتوب سره شنډې کړې. د ناتو د ویان د څرګندونو د تفصیل لپاره همدا شیبه نوریاس نوري چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه د راپورونو ورکولو لپاره په بروکسل کې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. نوري صاحب سلام. دا څرګندونه د ناتو ویاند ستاسو لپاره څه ډول دی او څنګه ښکارا شوې چې د کوم نظر څرګندونه کوي او همدارس د دقیقا څه وویل کوم دلایل وړاندې کړل چې د ویل افغان امنیتي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
بلې تکل صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دورزنی غونډه اصولا اصلا سبا پیلیږي، خو نن د دغې غونډې په اړه خبریالانو ته لنډ معلومات ورکړل شول. د ناتو ویاندې وانا لنګسکو د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی ده او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته په افغانستان کې انتخابات کیږي، او له بلې خوا د ناتو اړیکې له روسیې سره هم په د کریمیا د جلا شوې سیمې پر سر خړپړ شوي دي. آیا دغه حملو ته په پام سره ناتو به په افغانستان کې دغه ورستای وضعیت د ناتو پر ماموریت اغیز نه کوي ویل چې په هیڅ وجه نه ورستای حملو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه وښودل چې دغه حملو د شندولو توان لري، او طالبانو هم په ورستیو کې په هغو ځایونو حمله کړې دي چې هغه نسبتا ملکی ځایونه دي، یعنی هدف دغه ورستیو څو ځایونو په کابل کې حملو ته چې د انتخاباتو په کمیسیون باندې وو او همدارس په میلمستون باندې حمله وه. دی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دغه وړتیا پیدا کړې ده، او د اړتیا په صورت کې چې ناتو وغواړي نو کولای شي چې د انتخاباتو په پروسه کې د ډاډمن امنیت لپاره هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. خو میرمن لنګسکو ویل چې تر اوسه پورې دغه اړتیا نه ده لیدل شوې چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي چې په خپله د دغه حملو په حمله شندې کړي او دغه راز د انتخاباتو لپاره امنیت ډاډمن کړي.
بله نوري صاحب، هلته خو غونډه روانه ده، همداسې به هم چې تاسو له موږ سره په تماس کې دا دوه ورځنۍ غونډه ده، او لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې ویل شوي نننۍ غونډه به ډیره د اوکراین پر مسایلو متمرکزه وي. د اوکراین مسئله به د افغانستان مسله تر سیوري لاندې رانه ولي، په دې خاطر چې د افغانستان انتخابات هم مهم دي، مګر هلته یو بل نړیواله مهمه موضوع چې د اوکراین مسله ده دا را پیښه شوې ده. فکر کوي چې دا دوړه یو بل نه سره
بله دقیقا همدغه پوښتنه مونږ وکړله چې اوس چې ناتو له روسیې سره په دغه بحراني حالت کې ده، یعنی په دې معنی چې نن د ناتو د شمالي اتلانتیک شورا همدغه موضوع په خپل غونډه کې چیړي، یعنی په دې معنی چې له اوکراین به ملاتړ څرګندوي او په زمن کې به د ناتو سازمان له روسیې سره په خپلو اړیکو سره غور کوي. دغه پوښتنه مونږ وکړله چې آیا دغه اوسنی راپورته شوی وضعیت به په افغانستان کې د ناتو پر روانو هڅو او له 2014 کال وروسته د ناتو پر ماموریت چې د روزنې سلام مشورو ورکولو او دغه راز د لوجستیکي په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی، آیا اغیز ونه کړي. د ناتو ویاندې لنګسکو ویل چې په هیڅ وجه نه ناتو د افغانستان د امن کولو لپاره ژمنه ده، او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د غونډې په وروستۍ ورځ، البته د چهارشنبې په ورځ چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو او دغه راز په افغانستان کې د ایساف د په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راټولیږي، په افغانستان کې د 2014 کال د سیاسي انتقال چې هدف یې له انتخاباتو وروسته د سیاسي انتقال پروسه ده، او دغه راز د امنیتي مسؤلیتونو پروسه یې له 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت پای ته رسول دي. دغه پر دغو موضوعاتو خبرې وکړي.
بله
هغه ویل چې مونږ
سوال هم ده نوري صاحب چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دقیقا د افغانستان په اړه چې بحث کیږي دا که په لنډه راته ووایي چې پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي.
ایساف په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ځواکونو ماموریت کې د شاملو د بهرنیو چارو وزیران راټولیږي. دغه راز دلته ویل شوی چې د افغانستان نه به هم د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال ارشاد احمدی په دې غونډه کې برخه واخلي. سروسه پورې د تایید شوی نه ده، ولی موږ ته چارواکو ویل چې د افغانستان په اساس په دې غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې دوی ویل چې نن د البته د ناتو چارواکو او دغه راس باید یادونه بس چې د ناتو ماموریت کې د امریکا دایمي استازي هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مهمه خبرې وکړي. راځم د موضوع ته ورسته. خو د چهارشنبه په ورځ به دوی ویل چې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي او دا به وروستۍ غونډه وي چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال د پروسې د مخه دوی راټولېږي. د په ناتو کې د امریکا دایمي استازي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی او که چېرې دغه تړون لاسلیک نه شي آیا د افغانستان وضعیت به څنګه وي؟ ښاغلي ډاګلوټ وویل چې دا به ډېرې ناوړې پایلې د افغانستان لپاره ولري. که چېرې دغه تړون وایي لاسلیک نه شي په افغانستان کې به هیڅ یو امریکایي سرتېری پاتې نه شي او دغه راز به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو باندې هم دا اغېز وکړي. دا یوازې د ځواکونو د پاتې کېدو خبره نه ده، بلکې هغه وویل چې د شیکاګو په غونډه کې هغه څه باندې 3 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د مرستې په اړه ژمنه شوې وه ممکن دا پر دغو مرستو منفي اغېز وکړي او چې په نتیجه کې ممکن وایي د افغان امنیتي ځواکونو ولتیا او د افغان امنیتي ځواکونو په خو درېدل شاید په هغه شکل باندې چې لازمه ده چارې مختلاړې نشي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. نوریاس نوری و چې له بروکسل څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له جریانه راپور راکو. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ځوانانو یوې شبکې له خلکو غوښتنه کړې چې د مخالفینو له حملو او ګواښونو سره سره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکې مسؤلین وایي چې د انتخابات د افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم دي. لبلې خوا د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم ویلي چې په هر صورت کې به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او رایه به ورکړي. له کابله د یوسف خان زادران په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
که څه هم په دې وروستیو کې د انتخاباتو د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو حملې زیات شوي، خو په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر مدني سازمانونه هڅه کوي چې خلک په پراخه کچه په انتخاباتو کې د ګډون کولو لپاره وهڅوي. له دې سازمانونو څخه یو هم د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه ده چې پر خلکو یې غږ وکړ تر څو د مخالفینو د ګواښونو پروا ونه کړي. د دوشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د دې ټولنې ویان سید میسم احسانی وویل:
او ملت بزرگ افغانستان،
ای د افغانستان لوی ملت، ای پلارونو، مایندو، خویندو او ځوانانو، که هر څومره قربانی کیږي رایه ورکړئ تر څو زموږ راتلونکی نسل قربانی نشي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه وایي طالبان، د حزب تحریر ډله او ځینې نورې ډلې هڅه کوي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. دوی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په وروستیو 10 ورځو کې په کابل ښار کې 2 ډله ییزې وسلوالې حملې وشوې. په دې کې 2 حملې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مرکزي او یوه یې په محلي مرکز شوې وه. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له دې ډول بریدونو نه ډارېږي او آماده دي چې د شنبه ورځ په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
کسان په دې ورځو کې چې یو څه امنیتي ستونزې لیدل شوي، خو بیا هم د ښار اوسیدونکو په توګه رایه ورکوم او دا زما حق دی.
موږ ځوانانو هوډ کړی چې د ټاکنو پر ورځ به د رای ورکولو مرکزونو ته ځو او په هر اندازه چې موږ ته ګواښونه متوجه وي موږ بیا هم ځو رای ورکول مرکزونو ته او خپل راتلونکی ولسمشر به ټاکو.
د انتخاباتو د څارنې ځینې سازمانونه وایي که څه هم د وسلوالو مخالفینو حملې د انتخاباتو مخه نشي نیولی، خو نامنۍ د دې انتخاباتو شفافیت ته زیان رسولی شي. د نامنیو له امله ښایي څارونکي په لرو پرتو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ نشي، چې په دې سره د درغلیو امکان زیاتیږي.
ازادي
ازادي راديو د بي طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ماسپښین 2:25 دی. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې نن د پاکستان پخوانی پوځي واکمن او د دې هیواد د پوځ متقاعد مشر پخوانی جنرال پرویز مشرف رسمان د خیانت په تور تورن کړ. پر مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3مه د اساسي قانون د ځنډولو له کبله د پاکستان په ستره محکمه کې د خیانت دوسیه روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال زبیع الله شفق نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د ستر محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې د دوشنبه په ورځ د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال مشرف له دې هیواد سره د خیانت په تور تورن کړ. که څه هم متقاعد جنرال پرویز مشرف د روان کال د جنوري له 2 منټې راهیسې د ورپېخې ناروغۍ له امله د سختو امنیتي تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پنډي ښار په یو پوځي روغتون کې بستر وو. نن سهار په داسې حال کې محکمې ته حاضر شو چې شاوخوا 3000 پولیسو او نیمه پوځیانو امنیت نیولی وو او د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ګډون د پنډي ښار ډېرې سیمې تړل شوې وې. کله یوې خوا د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرویز مشرف له دې هیواد سره د خیانت په تور تورن کړ، خو له بلې خوا نوموړي پر ځان د لګېدلو د ټولو جرمونو له صحته انکار وکړ. جنرال مشرف د 2000 کال د نومبر په 3مه نیټه په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړی و چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډولی او د قاضي القضات په ګډون ډېری قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي و، چې له امله یې پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د 6مې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا، کچېرې پر جنرال مشرف د خیانت تور ثابت شي نو خای له عمری بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. د قانوني چارو کاربو اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
تر څومره د پوره چې د پاکستان دستور د آرټیکل 6 تعلق ته نه پاغه کې د دې سزا چې دا بيخي مقرره ده، څوک چې په داسې قسمه تور باندې ککړ شي او الزام ولګي او بیا هغه الزام په عدالت کې ثابت شي نو دا هغه لپاره سزا چې د مرګ سزا یې موت او ورسره که دا په عدالت په ډیسکریشن باندې هم کیدی شي چې د مرګ سزا هم کیدی شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پرویز مشرف مدافع وکیل د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې له ځانګړې محکمې غوښتي چې پرویز مشرف ته اجازه ورکړي چې د خپل ناروغې مور د لیدو لپاره له هیواده بهر لاړ شي، خو محکمې په دې اړه لا تر دې دمه کومه پرېکړه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې دا د پاکستان د 80 کلن تاریخ په اوږدو کې لومړی وار ده چې د دې هیواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هیواد ته د خیانت په تور نن محاکمه کیږي. البته محاکمه یې روانه ده. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو سمدستي احمد زبیر ژمن ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپل نننو غاڼو کې د افغانستان د سولې په پروسی او په راتلونکو انتخاباتو مقالې او تبصرې خبرې کړي. محور ورځپاڼې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د ولسمشر حامد کرزي د روسي تلیفوني تماس په اړه لیکلي. د سولې په اړه د ارګ دریز یو څه سخت شوی دی. په مطلب کې راغلی ولسمشر په دې خبرو کې د امریکا په نیت شک څرګند کړی او په ښکاره جانکيري ته شکایت کړی چې باید نور په پاکستان فشار راوړي. محور پوښتنه مطرح کړي که امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته ونه کړي نو کومه بله چاره شته؟ د سرمقالې لیکوال د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بله لاره دا ده چې په افغانستان کې دننه یوه قوي اداره رامنځته شي. ویسا ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په تیرو 13 کلونو کې امریکا د افغانستان او سیمې له هیوادونو سره ګونګه پالیسي پر مخ وړي. ویسا لیکلي، افغانان د یوې بې تعریفه جګړې په اور کې سوځي. سرمقالې کې راغلي، د دې جګړې مرکزونه، منابع او ملاتړ کوونکي هیوادونه معلوم دي، خو امریکا له هغوی سره هم تودی اړیکې لري. ملي ارمان ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ولسمشر کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د مطلب لیکوال شک څرګند کړی او لیکلي دي، ولسمشر کرزي د سولې د خبرو په بهانه غواړي انتخابات وځنډوي. په مطلب کې په دې اړه د جمهوري ریاست د څو تنو کاندیدانو د ویاندویانو نظرونه هم راخیستل شوي. ملي ارمان د عبدالله عبدالله د ویان سید آقا فضل سنچارکی له قول لیکلی هر څوک چې د انتخاباتو په مخ کې ودرېږي د خلکو له توند عکس العمل سره به مخ شي. په مطلب کې د اشرف غنی احمدزی د یو ویان حمیدالله فاروقی نظر هم راخیستل شوی چې ویلی دی حکومت او نړیواله ټولنه حق نه لري د خلکو د ارادې په وړاندې ودرېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقاله د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه لیکلې. په سرمقالی کې راغلي وسلوال مخالفین نشي کولای راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کړي. هیواد لیکلي لیوې خو امنیتي ځواکونه د دې انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره هر ډول سرښندنې ته چمتو دي او له بلې خوا خلک په دې پوه شوي چې په انتخاباتو کې ګډون حتمي دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې جان آقا الکوزای وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سمې د پاکستان سفیر ورغوښته. افغان حکومت دا کار د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي پوستو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې 6 دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. چارواکي وایي د قندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ به ډېر ژر د چا بهار له بندر څخه د ګټه اخیستو په اړه یوه درې اړخیزه موافقه وشي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر رسمي ډول په ستر خیانت تورن شو. د ترکیې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند په سیمه ییزو انتخاباتو کې ستر بری ترلاسه کړ. چین وروسته له هغې د کوریا په ټاپو وزمه کې د آرامۍ او حوصلې غږ وکړ چې شمالي کوریا د پوځي تمریناتو په جریان کې له جنوبي کوریا سره لانجمنې پولې ته نږدې د توپونو ډزې وکړې. د روسیې صدراعظم دیمیتری مدویدف له کریمیا څخه لیدنه کوي او دا له اوکراین څخه د دغه ټاپو وزمې د جلا کولو وروسته د جګپوړي روسي چارواکي لومړۍ کتنه ده. د تل ابیب یوې محکمې د اسرائیلو پخوانی صدراعظم یهود اولمرت په بیت المقدس کې په یوې سترې پراختیایي پروژه کې د اداري فساد په جرم محکوم کړ. د اقلیم بدلون او ګرمېدو بشر ته نوي خطرونه مخامخ کړي. او په فرانسه کې د سیمه ییزو انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې د واکمن سوسیالیست ګوند غړي آن هیدالګو به د پاریس ښار لومړنۍ خزینه ښاروالی وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کندوز کې بزګران او کارګران د دې ولایت د سپینزر فابریکې د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه شرکت بیرته ورغول شي لسګونه زره بیکاره کسانو ته به د کار او مصروفیت زمینه برابره شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز څخه راپور راکوي.
په کندوز کې د پنبې کښت د تیرو کلونو په توپیر کم شوی. پخته یا پنبه چې د کندوز بزګرانو له محصولاتو څخه ګڼل کېده، له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې بزګران د دې له امله چې نه هم کورنۍ مناسب بازار او نه هم بهرنی بازار لري کرلې له حده زیات راکم کړي دي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي هم د بزګرانو دغه ستونزه مني او وایي چې په تیرو کلونو کې به د دې ولایت پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او له پروسس وروسته به یې هغه بهر ته لېږدوله. د کندوز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیر ازادي راډیو سره
حق صادری ده، اما متاسف شید در وقت چیز پیندر شرکت غیر فعال سو او در خریداری ده پخته دیر کم سوید و پمور زمان سهاد کشت ما هم محدود سوید.
فقیری وچی هم در وز پر دیر و کم و سیمو که پخته کرل کیگی چی حقا هم یوازی در کندوز پر خر که پلورل کیگی. دی وچی پخته دیر کمی و بغواری او کرلی هم خورا آسان دی. دی کرن ریاست در چارواکی وچی حسی روان دی تر چول هر ممکن لاری سخه پا استفاده در محصول تا یو زل بیا دی تیر پر سیر و دور کری.
ریاست زراعت کندوز پر دو بخش که کارون شروع کری پروژه د انکشاف د زراعت په شمال او شمال شرق کې عملا کار په ولایت قندوز ولسوالۍ د امام صاحب شروع کړی ده. تعداد زیات کوپراتیفو سره نوي تخمو په حصه کې کار کوي چې انشاءالله سږ کال چې قرار چې د څو ورځو کې موږ د دوی مسؤلین راغلي وو دوی خپل کارونه انکشاف ورکړي او په ولسوالۍ د قلعهزال کې غواړي چې کار شروع کړي او هلته هم د یقین په کوپراتیفو کې تنظیم کړي او دوی ته د نوي تخمونه د پختې کود کیمیاوي او د شان توضیح کړي چې تر څو بیرته پختې هیاسي ساده کشتي او د موږ بازګرانو دا وکړي او د نه خو حاصل وسره وړي.
په همدې حال کې د کندوز د سپینزر شرکت چارواکي وایي چې دغه سترې فابریکې د جګړو پر مهال زیاته صدمه لیدلې ده، ولې دوی وایي چې ځینې برخې بیرته فعال شوې دي چې هر کال یو زیاته اندازه په خپل بازګرانو څخه رانیسي. د دې فابریکې یو تن پخوانی کارګر محمد ګل د دې فابریکې پخوانی وضعیت ته داسې اشاره کوي:
د حدود 3000 نفر کارګر کار میکرد،
3000 کارګرانو به دلته کار کوو چې که هغه په دوه یا دریو کې ضرب کړو څومره کسان ترې جوړیږي. روزانه به زر تنه مزدورکارو دلته کار کوو، همدارنګه زر تنه بزګرانو به دلته پخته راوړه چې که دا ټول حساب شي نو نږدې 600,000 کسان له دې فابریکې څخه عیاشه کېدل او له فابریکې څخه غوړي او صابون هم لاسته راوړل کېده چې دا ټول د پنبې برکت و. ځینې کارپوهان هم وایي چې که څه هم په تېرو څو کلونو کې د رغونې په برخه کې زیات کارونه شوي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د دوی په وینا زیربنای کارو ته چې یو له هغو څخه د دغه شان پروژو بیا رغونه ده ډېره کمه پاملرنه ورته شوې ده. دوی هیله لري چې د دغه شان تولیدي فابریکو جوړول به بزګران له اقتصادي ستونزو وژغوري او له بل پلوه به د دولت په خودکفایي کې هم مرسته وشي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سمیمون په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منوریدون کو آزادی رادیو پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل 0.15 صفه سربیره پر انټرنیټ هم کتلای شئ. د آزادی رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارسته تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې پر فیسبوک پانه هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د آزادی رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. او سم قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام ووري.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربا روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومني. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی او ټولو نوماندانو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د ولایتي شورا نوماندانو په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي چې د ولسمشر له توانه به هم وتلي وي. غونډو کې هم له خپلې سوي او واک پورته خبرې کوي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې دغه نوماندان له خپلو واکونو خبر نه دي او که د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو او هغوی ته د دوکې ورکولو لپاره داسې ژمنې کوي. دی او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو صفي الله سیلاب او محمد ناصر ملنګزی به ځوابونه وایي. لومړی پوښتنه د محترم محمد ناصر ملنګزی څخه دا ده چې د ولایتي شورا لپاره په کونړ کې کوم ډول کسانو ځانونه نوماندان کړي دي؟
په کونړ ولایت کې چې ولایتي شورا ته کومو کسانو ځانونه نومولي دي، د دوی په لیکه کې واقعا داسې اشخاص هم شته چې سواد نه برخمن دي او ځینې داسې څیرې دي چې په نسبي ډول سواد لري. فکر کوم چې زمونږ په اساسي قانون کې هم لمخ کې نه داسې په ګوته شوي نه وو چې ګنې ولایتي شورا ته باید څوک کاندید شي، خو دا ځل فکر کوم چې په قانون کې دا ځل داسې ګمارل شوي چې اقلا که څوک ولایتي شورا ته کاندیدېږي باید د 12 صنف فارغ وي. تر کومه حده چې په کونړ ولایت کې موږ ولایتي شورا ته د نوماندانو سره آشنا یو، دغه خلک د کونړ اوسیدونکي دي، اکثره قشری ځوانه طبقه ده چې ځینې یې په دولتي دوایرو کې کارونه ترسره کړي. ځینې داسې خلک دي چې لوړاندې هم اصطلاح د ولایتي شورا وکیلان پاتې شوي دي او ځینې هغه وکیلان دي چې د دغه ولایتي شورا د لارې د سنا مجلس ته د کونړ د خلکو د استازو په توګه تللي دي. نو انوري صاحب باید ووایو چې دغه خلک چې نوماندان دي یو څه د سواد نه برخمن دي. اما ستاسو بله خبره چې دغه دوی په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي دي چې هغه د دوی د صلاحیت نه ډېرې اوچتې دي. هغه ما چې لیدلې دي تر څو زه چې فکر کوم دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي دي چې زما د انتخابېدو موخه په هیواد کې سوله امنیت راوستل، د اقتصاد پیاوړتیا او ښوونې روزنې ته وده ورکول. دا باید ووایو چې واقعا دا دغه طرحې چې دوی کومې وړاندې کړي دي دا د افغانستان د هغه چا صلاحیت دی چې هغه د خلکو ولسمشر وي. بلکې موږ په دې تېرو دولسو کلونو کې چې دوه انتخابي دورې موږ تر دې دمه راورسولې، حتی د افغانستان جمهور رئیس او د هغه کابینه په دې ونتوانېدله چې په افغانستان کې سوله ثبات رامنځته کړي، ښوونې او روزنې ته وده او فراختیا ورکړي، او دغه راز اقتصاد پیاوړی کړي یا یې په
ډېره مننه ملنګ زی صاحب. سیلاب صاحب دا راته ووایي چې د ولایتي شوراګانو واکونه کوم دي؟ آیا همدغه دي لکه دوی چې کوم لیکلي دي چې موږ به سرکونه جوړو، پلونه به جوړو، د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړو، سوله به راولو، همدا دي که نور دي څه؟
دا خو معلومه ده چې ولایتي شورا ته قسمه قسم خلک ولاړ دي، خو مخکې له دې نه زما په فکر کې یو سړی یو زیته کاندید کیږي باید مخکې له دې خپل واک او صلاحیت په اړه باندې ته معلومات وي. خو متاسفانه چې موږ دلته وینو چې هیڅوک په دې اړه باندې آگاهی نه لري چې زه دلته نومن شویم، زما به صلاحیتونه څه وي، دغلته زموږ د کار لایحه به څه وي، خو هیڅوک په دې باندې معلومات نه لري. او کلری یو څوک سبب لري ولایتی شورا مخکې که څه هم په تیره دوره کې دوی د نظارت حق لره، داسې یو لایحه د دوی لپاره فکر کوم ولسی جرګې ته وړاندې شوې ده چې دوی د نظارت حق نه لري. یوازې او یوازې دوی کولای شي چې مشورې ورکړي. نو زه هم د دې طرفدار یم چې د نظارت حق ولایتي شوراګانو څخه واخیستل شي، ځکه دوی که ولایت مربوطه ارګانونه په کوم ځای کې پروژې په کار واچوي، دوی هغه په عذابوي، په یو ډول نه یو ډول هغوی ځوروي. او د دې لپاره هغه کسان چې د مربوطه ارګان کوم انجینران وي او د مربوطه وزارت کوم انجینران وي چې هغوی د دوی نظارت وکړي، ولایت یې نظارت وکړي، نو ښه به دا وي چې هغه خلک چې مسلکي اشخاص وي، پنی اشخاص وي چې هغه د پروژې په موادو او ټولو معیارونو باندې پوهیږي، د ولایتي شورا وکیل هغه که د یوې پروژې نظارت کوي هغه داسې اشخاص نه دي چې یا کمپنی اشخاص دي یا دوی که هغه اشخاص چې دوی فکر کوم انجینران وي، نو داسې خلک پکې نشته. اوس موږ دغه څلور ډېر نوماندان وینو چې په دوی کې یو هم انجینر نشته دی. نو چې داسې پنی اشخاص دوی نه لري، نو بیا څه ضرورت شو چې دوی نظارت کوي؟ کولای شي چې په ځینې ځایونو کې دوی د قانوني اساسي مخالف کارونه ویني یا په ادارو کې درغلي ویني، د دوی مربوطه ارګان ته خبره وکړي او د دوی خبره ومنل شي. نو نظارت د هغه خلکو کار دی، بیا خصوصا د پروژو په حق له چې هغه باید پنی اشخاص وي او هغوی نظارت وکړي او بیا مربوطه ارګان ته دغه په اړه باندې خپل رپورټ وړاندې کړي.
ستاسو ډیره مننه، تا ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملنګ زی صاحب، چې یو سړی انجینر نه وي او د یوې پروژې څارنه نشي کولی، یو بل شی نشي کولی، اصلاحات په یو کار کې نشي راوستلی، د څه لپاره بیا دوی دغه څارنه کوي او د څارنې حق بیا غواړي؟
انور صاحب، لکه سم چې سیلاب صاحب په خپلو خبرو کې وویل، زموږ په ولایتي شورا کې البته چې دوی یو څه وخت د کونړ په کچه باندې ځینې پروژو نه لیدنه څارنه پلټنه ترسره کړی ده، خو لکه دوی چې ویل دی کې واقعا داسې انجینران یا داسې ماهرین چې هغه د پروژو په ستونزو نیمګړتیاو تخنیکي نیمګړتیاو باندې پوه شي او د هغې د ښه والي کوښښ وکړي، یا یې هغه مسؤولو ته چې په اصطلاح هغه د پروژې په تطبیق کې بوخت وي هغوی ته داسې لارښوونې وکړي چې ترڅو هغه پروژه لنیمګلتیا و راو بوسی او پسام ډول پلی کړی دغه ډول یعنی په فنی او مسلکی لحاظ من په ولایتي شورا کې واقعا دغه سانی اشخاص نه درلودل دام باید وایم چې زمونږ په دې هیواد کې چې یوه لویه بدبختي رامنځته شوې ده او نن سبا چې ولس په چا اعتماد کړی که هغه ولسي جرګې ته کامیاب کړی دی که هغه ولایتي شورا ته کامیاب کړی دی څومره چې د ولسونو توقعاتو هیلې وي ارزوګانې وي وکیلانو هغه خلک چې په اسلام د دوی په رای باندې وکیلان شوي دي یا د ولایتي شورا تر څوکۍ یا د ولسي جرګې تر څوکۍ رسېدلي دي د ولس هیلې هغوی نه دي پوره کړي ولې علت یې دا دی چې دوی همیشه په دغه شان شیانو کې چې دوی تشبس کوي لاسوهنه کوي هدف یوازې او یوازې خپل شخصي غرضونه وي چې هغه په اصطلاح یا مالي امکانات دي یا په اصطلاح دوی ته نورو برخو کې توجه ده اما د ولس په نپه باندې دوی نه د پروژې نه څارنه کړې ده نه د بلې کومې مسئلې نه اما څه چې دوی د پلټنې او څارنې په برخه کې ترسره کړي دي هغه یوازې یوازې دا ده شاید چې د یو پنځو روپو د تمې توقع خبره چې یا یې د پروژې د مسؤولینو یا یې د پروژې د انجینرانو نه ترلاسه کړي او دوی په خپل جیبونه ډکي اما زما په نظر باندې سیلاب صاحب دا هم وویل چې دوی ته باید د دغه څه د څارنې حق ورنکړل شي ولایتي شورا چون موږ به د ولایت په کچه وغږیږو که دوی ته صلاحیتونه ورکړل کیږي هغه باید دا وي چې هغه غوښتنې موږ او تاسې په دې خپله ټولنه کې ګورو چې زموږ ولسونه په بېلابېلو برخو کې د ولایتي چارواکو نه یا د افغانستان د حکومت د چارواکو نه غوښتنې لري اما دوی ته د دغه توانمندي ورکړل شي چې د ولس غږ چې څه دی کومه غوښتنه چې ولس لري کوم ارزو چې لري هغه کپاره برخه کې وي هغه که د باسازۍ په برخه کې وي هغه که د روغتیا په برخه کې وي هغه که د ښوونې او روزنې په برخه کې وي هغه که د ژوند په بله برخه کې وي او ولس یې غوښتونکی وي د وکیلانو ته د دا صلاحیت ورکړل شي چې د هغه ولس حق د مسؤولو چارواکو نه وغواړي
ډېره مننه ملنګزی صاحب ستاسو د خبرو نه داسې معلومېده چې د دې په ځای چې د ولایتي شورا د څارنې په وجه کارونه سم شي نور هم خراب شوي دي د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو په کونړ کې د ولایتي شورا د نوماندانو د اوسنۍ شورا د کارکردګۍ په اړه معلومات زموږ د درنو میلمنو اوري په اوسنی وخت کې د ولایتي شورا څلور دېرش نوماندان موږ لرو خلک څنګه وکولی شي چې په دې کې وړ کسان وپیژني او وړو کسانو ته رایه ورکړي دا پوښتنه د سیلاب صاحب څخه ده
د کونړ چې ټول څه اوسېدونکي دي هغې ماشاءالله اوس په دې پوه شوي دي چې وړ اشخاص په دغه څلور دېرشو کسانو کې دوی نهه کسان وړ انتخاب کړي خو کوشش په دې په کار دی چې دوی هغه چا ته رایه ورکړي چې واقعا د دوی د رایې حقدار وي هغه په دې معنا انوري صاحب چې په رایې کې هیڅ ډول دغه دوی په نظر کې ونیسي چې یا سمتي یا جبني یا قومي یا نور د انډیوالۍ او د دوستۍ ځکه یو چا ته رایې ورکوم په دې باید ور نه کړم چې هغوی زما سره خپلوي لري زما سره کوم آشنایي لري رایې یو امانت دی او امانت باید په ښه ډول باندې وکارول شي او هغه چا ته ورکړل شي چې څوک ستا امانت په ښه ډول باندې ساتلی شي او د هغې قدردانۍ کولی شي په دې معنا نه چې بس زه د پلانکي نه متاثر یم او پلانکي ته ورکوم د هغه سره مې د پلار انډیوالي ده او یا مې ورسره پلار واده کړې ده رای د وادو شی نه دی رای د هغه چا حق کیږي چې هغې واقعا د دې استعداد لري چې په ولایتي شورا کې ستا په ښه ډول نمایندګي وکړی شي بل مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک زیاتره په دې تیروځي چې د دوی کور ته ټول کاندیدان ور روانې که د یو کس کور ته ورشي داسې نور هم ورځي دوی د هغه چا سره واده وکړي چې هغه د دې وطن دپاره موپید وي ستاسو د ولایت دپاره موپید وي یو څه علمي وړتیا ولري داسې نه وي چې د تیر په څیر او یا لکه موږ چې وینو زموږ په ولسي جرګه کې څه حالات دي او څه ډول خلک دي چې خلک یوازې کارډونه چې سور کارډ زیات دي دوی سور کارډ پورته کوي او چې شنه کارډ زیات دي نو دا د دوی هغه بې سوادي ده چې دوی دغه د یو قانون په تطبیق کې یا په نورو کې دوی خپل رول نشي ادا کولی انوري صاحب همدغه بدبختیانې دي چې نور وطنونه مخپور ته روان دي خو زموږ دا مخکته را روان دی نو باید خپله رایې په سمه توګه وکاري هغه چا ته علمي اشخاص وګوري هغو ته یې ورکوي او باید یو چا ته که تاسو رایه ورکوئ نو هغه بیکگراوند تاسو په خشن مطالعه کې دا غو برنامه چې د خپل صلاحیت نه پورته نیوي نو دغه اشخاص ته کرای ورکړل شي ډیره بخوي
ډیره مننه سیلاب صاحب ملنګ صاحب سیلاب صاحب دا ویل چې باید خلک د نوماندانو کاغه د ولایتي شورا نوماندې او د ولسمشري نوماندې باید د دوی برنامه مطالعه شي د هغې نه وروسته خلکو پیژندل شي او د هغې نه پس بیا هغوی ته رای ورکول شي ستا په نظر باندې تاسو خپله د دغه نوماندانو کومې برنامې یا پلانونه مطالعه کړي دي داسې څوک درته پکې معلومیږي په ولایتي شورا او همدارنګه ولسمشري کې چې د هغې برنامې د هیواد په ګټه وي د کونړ په ګټه وي او خلک هغه ته رای ورکړي
واقعا مونږ چې تر کومه د کاندیدانو د جمهوري ریاست برنامې کتلي دي اقلا باید ووایو چې واقعا داسې یو څوک پکې شته چې د ولس په اعتماد وکړي او زما په نظر ولس تر دې حده چې دوی نوماندانو خپل کمپاینونه کړي خپلې غونډې کړي دي یا یې پروګرامونه او طرحې او کړندلارې د خلکو تر لاسونو رسیدلي دي حتما یې ګټلي دي او زه په خپله په دې باور یم چې که غواړي څوک خپله رایه صحیح وکاروي او هلته ورکړي د جمهوري ریاست په نوماندانو کې داسې اشخاص شته چې د دې ملت دپاره وړ خدمتونه تر سره کړي او دغه څه بدبختیانې چې دي که خدای کول دوی ته هم د پای ټکی کېږدي راغلم د ولایتي شورا د وکیلانو په اړه باندې په کونړ کې مخکې سیلاب صاحب او تاسې مو وویل چې 40 ځانونه نومولي دي یوه خبره چې زه دلته کول غواړم هغه دا ده چې ولس هم د ټاکنو د تیر بهیر نه یو څه ستومانه شوی دی زمونږ ولس داسې نه ده چې ګنې خدای نخواسته همیشه خطا ووځي نه یو څه مسایل زمونږ په نظام کې هم شته که دا ځل خدای پاک وکړي چې واقعا هغه ولس چې چاته غواړي او رایه ورکړي او هماغه خلک هماغه اشخاص په اصطلاح ولایتي شورا ته راووځي کامیاب شي دا به ډیره ښه وي ولس تیر ځل هم داسې هڅې کړې وې چې په ولایتي شورا کې داسې اشخاص چې هغه د دې ټولنې د درد دوا کېږي یا په اصطلاح د ولس دپاره یو څه کولی شي خپلو شخصي ګټو ته په اصطلاح ژمن نه دي ولس ته ژمن وو متاسفانه خلکو رایې ورکړې وې خو هغوی هم کله چې د کامیابانو لیست اعلانېده هغه خلک پکې تر ډېره پاتې وو او داسې څوک راووتل چې زما په خپل نظر چې ولس به رایه دومره نه و ورکړي چې ګنې دوی دې پې کامیاب شي او دوی دې د ولایتي شورا څوکۍ ته پې ورسیږي اوس هم موږ سره چې اندېښنه ده تاسې مخکې د سیلاب صاحب خبرې واورېدلې چې اوس زموږ ولسونه په دې پوه شوي دي زموږ ولسونو د ولایتي شورا او دغه راز د جمهوري ریاست د نوماندانو برنامې پروګرامونه دایم مطالعه کړي دي یو زموږ ټولنه تاسو ګورئ چې ماشاءالله یو د پوخه په نسبت باندې زمونږ ځوانه طبقه د سواد او زده کړې د ښوونې او روزنې څښتنه شوې ده د دې تر څنګ هغه اشخاص چې په اصطلاح د سواد نه بې برخې دي د ژوند له دغه څه پړاوونو څخه یې ډېرې اهمې تجربې ترلاسه کړې دي اوس اقلا په دې پوهېږي چې دوی څه ډول یو کس ته رایه ورکړي اما رایه به ورکړي خو شرط یې دا دی چې واقعا ولس چې چاته رایه ورکړې ده هماغه خلک هم ولایتي شورا ته کامیاب شي او هم د افغانستان د جمهوري ریاست د څوکۍ ته کامیاب شي
من د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ میلمنو تر دې دمه په دې خبرې وکړي چې ډېرې وختونه خلک وړ کاندي رای ورکړي خو د دې په ځای چې هغه وړ کاندید کامیاب شي د خلکو رایې ته په درنه سترګه وکتل شي نورو کاندیدانو یا حکومت درغلي کړې ده او د وړو په ځای په داسې کسان کامیاب کړي دي ولایتي شورا ته یا پارلمان ته چې هغه د دغې چوکۍ وړتیا نه لري اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولس او ځوانان دغسې درغلیو د مخنیوي دپاره څه مسؤلیت لري او څه کولی شي سیلاب صاحب
مننه انوري صاحب هغه څه چې ولس کولی شي هغه څه چې ځوانان کولی شي دا هیڅوک نشي کولی نو دا اوس د ولس دپاره یوه غټه موقع په لاس ورغلې ده چې زما په نظر باندې د ټول واک او قدرت د دوی په لاس کې دی دوی کولی شي چې داسې یو ګوډاګۍ نظام جوړ کړي او دوی کولی شي چې داسې یو مضبوط نظام جوړ کړي چې نړۍ ورته ګوته په غاښ شي خو متاسفانه چې دغه فکر زموږ په ډېری هیوادوالو کې داسې کمزور ښکاري پیکه ښکاري نو ولس سره هغه زور دی چې دوی کرای ورکی ښه سړی به منته راشي او کرای هغه چاته ورنه کړي چې هغوی په دغه څو نماندانو کې چن کړی وي.
سیلاب صاحب، خلق هووی چې منګ وړو کسانو ته رای ورکړی دی، وړ کسان هم انتخاب کړی دی، خو هغوی بکسونه په جوارو پټو په حجرو کې ډک کړي دي. د مخنیوي لپاره څه کول پکار؟
د دغې د مخنیوي دپاره هم ولس ګرم دی چې په هره ساحه کې ووټ کېږي، په هره ساحه کې چې هغلته رای اچونې کېږي، دلته ولس هم موجود دی او ځوانان هم موجود دی. ځوانان دې د دوی کلک مخنیوی وکړي، ځکه چې ځوانان زموږ د ټولنې یو غټ قوت دی، یو لوی قوت دی. په هغه ځای کې چې دوی دغه مخنیوی ونه کړي، طبعا زموږ حکومت به همدغه شانې کمزوري راځي. خلک که دغه درغلۍ مخه موږ ونه نیسو، د تیر په شان باندې بیا موږ هم دغه شانې د درغلۍ او د غو سره به مخامخ کیږو. خو که ځوانان په هر ځای کې هغوی په ډېر دقت سره دوی وکولی شي درغلۍ مخه ونیسي، رای اچونې په شفاف ډول باندې ترسره شي، نو انشاءالله زموږ په وطن کې به یو ښه حکومت راشي. خو انوري صاحب، یوه خبره بله هم د یادو نیول ده چې غربي نظامونه نه غواړي چې زموږ په هیواد کې یو داسې حکومت راشي چې زموږ آینده پر روښانه شي. نو د ټولو نړیوالو څخه په زغرده دا غواړم چې زموږ په وطن کې لاسوهنه ونه کړي. زموږ په وطن کې که دوی زموږ سره مرسته نه کوي، نو زموږ په انتخاباتو کې دې لاسوهنه هم نه کوي، تر څو چې موږ هم د دې وطن بچی وو، په دې نړۍ کې ژوند کوو، نو موږ هم د یو اوسیدونکي په توګه، د یو هیواد په توګه د ژوند حق لرو، باید موږ ژوند وکړو.
ملک زی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې اکثره دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د یو چا په ګټه باندې بکسونه ډکي یا هغې ته موقع برابره کړي چې تر څو درغلي وکړي او هغه کامیاب شي. که چیرته دولت امنیتي ځواکونه درغلی کې شریک وي، نو ولس د دغه په مخنیوي کې څه کار کولای شي چې تر څو وړ کسان کامیاب شي او په ولایتي شورا تلار پیدا کړي او همدارنګه ولسمشر شي؟
مننه انورې صاحب، یوه ډېره مهمه خبره چې موږ په نظر باندې ضروري وړینه ده. تاسو ګورو چې د افغانستان د جمهور رئیس نه نیولې او تر واړه رئیس پورې ټول همدا یوه چغه کوي چې بسلا په ټاکنو کې به مداخله نه کوي او د چانه به دوی ملاتړ نه کوي، به د چا په ګټه باندې کمپاین نه کوي. یعنې دغه قویده دی چې د حکومت د خوانه خپلو مامورینو ته ویل شوي دي. که بیا هم څوک په اصطلاح دې تړخه کوي چې د چاپنه په باندې د حکومت د څوکۍ یا د حکومت د صلاحیت نه ګټه پورته کړي او د چا په ګټه باندې کار وکړي، فکر کوم دا یو جرم دی. موږ وایو که د دې په څنګ کې چې داسې یو فرد یا په اصطلاح د حکومت یو سړی په دغه شان یو جرم عمل لیدل کېږي، باید داسې یوه قوه خامخا موجوده وي چې بس د هغه لاس ونیول شي او هغه قانون ته وسپارل شي چې ته د حکومت یو سړی وي، ولې تا د یو چا په نپه په اصطلاح بې قانوني وکړه، ولې دې درغلي وکړه، ولې دې درغلۍ ته زمینه مساعده کړه. دویمه خبره چې موږ بله یاده وغدا ده چې په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسون هغه کارکوونکي چې هم دغه چارې د سرته رسولو لپاره په اصطلاح ګمارل کېږي، بکسونه د هغوی په اختیار کې دي، د رای پاڼې د هغوی په اختیار کې دي، د کارتونو لیدل د هغوی په اختیار کې دي، د رایو شمارل د هغوی په اختیار کې دي. ټول تاکید په دغه باندې په کار دی چې په خپل د ټاکنو کارکونکي باید په درغلۍ کې ډېر احتیاط وکړي، او کوڅوک درغلۍ کوي باید مسؤول چارواکو ته خبر ورکړي. او بل دا چې په خپل د ټاکنو دغه غړي چې په اصطلاح په ولسوالیو کې دي، د رای ورکولو په مرکزونو کې دي، هغه که په هر بخش کې وي او په ټاکنو کې وي، دوی باید له پوره احتیاط نه کار واخلي، د چا په ګټه د چا په توان باندې کار ونه کړي. دا به یو زموږ په نظر باندې یو ډېر ښه ګام وي. خدای نه خواسته که چرته د ټاکنو د نوریس محترم سعید، موږ بار بار دا خبره کوو چې ولس یو طاقت دی، ولس هر څه کولی شي، خو دام باید هیر نکړو چې زموږ په ولس کې داسې خلک هم شته دی چې په خپله هغه د رای پاڼ اخلي، په دې نه پوهېږي چې دغه نوم د احمد دی که د محمود دی، د خپلې خوښې هغه نومان چې دی غواړي رای ورکړي، د هغه که د تصویر نه وپېژني ډېره ښه ده، که وی نه پېژني نو دا قلن غلطېږي. او په اصطلاح هغه رای یوازې د دې چې هغه د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي، شاید بل چا ته رای ورکړي وي. زما په نظر ولس به دا وکړي چې امنیت کې به سهم واخلي، دا به وکړي چې که څوک د ټاکنو په ورځ باندې په اصطلاح امنیت خرابوي، ولس به په اصطلاح د حکومتي چارواکو سره همکاري وکړي، دا به ولس وکړي. اما ولس دا نشي کولی چې په اصطلاح یو سړی د درغلي کوي او د چا دپاره د لسو کارتونو نه پنځلس شلو پورې استفاده کوي، که دی په خپله د ټاکنو د یو کارکوونکي د خوانه د لسو شلو رایګانو چې دی په خپل یو چا ته د چا په نپه وکاروئ. زما استا یو سپینګیر یو معزز چې په اصطلاح قومي تجربه لري خو سواد نه لري، هغه به د دې څه ډول مخه ونیسي؟ په خپله ټول ټینګار باید داسې وشي چې په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار کوونکي باید په دې کې جدي وشي او دا هڅه احد د خدای سره وکړي چې موږ به نه د چا په ګټه باندې کار کوو نه به د چا په تاوان. یوازې هغه کمی دندې او مسؤلیتونه چې موږ ته د قانون له مخې راسپارل شوي دي هغه به سرته رسوو.
سیلاب صاحب ستاسو نه او همدارنګه د محترم محمد ناصر ملنګزی نه مننه کوم چې تاسو نن موږ سره په دې ګردی میز کې برخه واخیستله او له درنو اورېدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com